اوردونکو د مشال ریو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ به ستاسو وخت شوه دی 15 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 15 منټه ده په دې غړي کې لومبه تاسو ته خبرونه دراوړو او له هغه وروسته به رپورټونه وي او مرکه هم لرو په وروستۍ نیمایي کې به نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم وي او نړیوال رپورټونه هم لرو خو لومړی ورځو په خندا سره چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوه بمی چاودنو کې درې عسکر وژل شوي 15 ژوبل امریکایي سینیټر جان مکین وایي په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي او نن د یونان ولس په ټول پښتنه کې رای اچوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو لخوا د مالي مرستو شرطونه ومني او کنه دا خبرونو تفصیل امنیتی سرچینې وای نن غرمه د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د امنیتی عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې دوه بمی چاودنې شوې چې په کې درې عسکر وژل شوي او 15 نور ژوبل دي چارواکو مشال ریډیو ته ویل بمی چاودنې په رغزی کلی کې د هغې قافلې په لاره کې شوې چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه ته دغه پیښې پړه لا چا نه ده منلې بلخوا تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده امنیتي چارواکو کی داوه کوي په دغه خطه کې دوا عسكر او ته وسوال طالبان وجل شي ودي خو طالبانو بیا د یو شمیر امنیتی سرتیرو د وجلو داوه کړی دا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د روان کال د اگست میاشتې پورې به د خیبر ایجنسۍ او جنوبی وزیرستان د ټولو بیکورکل شو کورنیو واپسی سرته ورسیږي بلخوا د خیبر ایجنسۍ د بیکورکل شو کورنیو یو ځایي مشر صوبت خان وایي د دوی د واپس تلو عمل ډیر ورو دی او باید حکومت لومړی دوی ته بنیادی ضرورتونه ورکړي
خو نوی نن چې پاس دس پورې وشي ځکه چې دا کم پروسیس انتهایی سلو دی یو خو دا دی چې زمونږ په علاقه کې چې کم د تېر اته کاله جنګ تېر شوی دی په دې کې تقریبا 90% کورونه چې دي دا مکمل وران شوي دي د حکومت نه مطالبه کوو چې صرف مونږ لږې اعلانونه نه کوي
گورنر مهتاب عباسی دغه خبرې تېره ورځ د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچر اولسن سره په پیښور کې د لیدلو پر وخت وکړې افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلې دی پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد به دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د نامنیو د پیښو پلټنې به کوي د تېر چرت په ورځ وسوالو پر دغه ولسوالۍ برید وکړ چې له کبله یو شمېر سیمه ییز پولیس ووژل شو اعلامیه وایي د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي د امریکا سینیټر جان مکین ویلی په موجوده حالاتو کې افغانستان امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې به خبرې غونډې ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي دا به یوه لویه تېروتنه وي
دا وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي
دا په داسې حال کې دا چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2018 کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو سفارتي ودانیو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي تاسو مشال رادیو ته غوږی نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي چې اروپایي مشرانو له دې هیواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دی که ډیر خلک په ټول پوښتنه کې دغه پلان رد کړي د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي شاوخوا لس لکه خلک به نن په دغه ریفرنډم کې خپله رای اچوي دا ټول پوښتنه د وزیر اعظم الیکسیس سیپراس په وینا کیږي چې په خلکو یې ټینګار کړی و چې د ویرې پر ضد ووټ ورکړي او ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي نړیوال طاقتونه د ایران د اټمي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یوې معاهدې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداری زیاتې کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولی او وایي له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته شي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالره به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نشي پر شا کېدی. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او پوځي چارواکو ته یې نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر بیجی کید وویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنی حالت نافذ وي. د پخپله ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تیونس کې په یو ساحلي هوټل حملې 38 بهرنیان وژل چې اکثریت یې د برتانیا وو. په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او لسګونو نور ژوبل شوي دي. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په غربي سیمه عامل کې وشوه چې 9 تنه یې وژل او 43 نور یې ژوبل کړ. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په موټر کې د ځای پر ځای شوي بمي چاودنې 3 کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. او بل خبر دا چې سعودي عرب وایي یو سختریز یو استوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن او ترسار لاندې و له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل یوسف الغمدی په طائف ښار کې د پولیسو په محاصره کې وو. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. دې غړي کې به واورې شمالي او جنوبي وزیرستان کې چاودنې او حملې یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولي. د امریکا سفیر وایي باید چې نور په جنوبي اسیا کې پراکسي یا د پردي شاته جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي. د دغه پراکسي جګړو په اړه یو کارپوه وایي
افغانستان کې پاکستان انډیا کې نو دلته کې د پراکسي وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې ته کمنټګونی ودرې والی دی.
بلخو امریکایي سینیټر جان مکین افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي په اوسني حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لویه تباهي ده. د خبر ایجنسۍ کډوال وایي په سیمه کې یې 90% کورونه او سرکاري ودانۍ جنګونو تباه کړي دي. دوی له حکومته غواړي چې عملي ګامونه پورته کړي. دا به هم وایي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی او دا به هم وایي چې د پیښور کاوخانی د روجې په میاشت کې د ورځې پر ځای د شپې آبادی وي.
تقریبا
نور هم یو شمېر رپورټونه له مشال ریډیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نن د شمالي وزیرستان په دتخیل رغزي کلي سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله ریموټ کنټرول بمي برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د وروستیو کې په دتخیل او شوال سیمو کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ پر یو بل بریدونه زیات شوي دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وایي نن غرمې میرانشاه په لویدیز تحصیل د تاخیل رغزي کلي سیمه کې نصرګنده وسلوالو د سړک غاړې سره دوه بمونه خښ کړي ول چې د امنیتي سرتیرو قافله یې پې الوزولې او نتیجه کې یې په موقع درې سرتیري وژلي او 15 یې ټپیان کړي. د فوز استخباراتي ادارې چارواکي هم د برید پخلی کوي. چارواکي وایي امنیتي سرتیرو دغه قافله د رغزي کلي سیمه کې د لټون عملیاتو په موخه روانه وه چې یاده سیمه کې ورته خښ کړل شوي ریموټ کنټرول بامونو باندې والوزول شوه. تر اوسه د پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې چارواکو په وینا ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه فوزي روغتون ته انتقال کړي. شمالی وزیرستان د تاخیل او شاواله غسیمې دي چرته چې د ضرب اعظب عملیاتو وروسته د فوز په وینا شمالی وزیرستان زیاتره برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او شاوال د تاخیل کې اوس مخ په وړاندې روان دي چې په دې وروستیو کې وخت په وخت دغلته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د انښتې راپورونه مخې ته راځي. شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزې سیمې دي چرته چې د څېړونکو په وینا وسلوال ټول اوس دغلته منتقل شوي او فوز دغه سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستلو لپاره هوایی بمبار ترڅنګ اوس مکانی عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان زو جنوبي وزیرستان ته. په سوبلي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ انښته شوې ده. امنیتي چارواکي ادعا کوي په انښته کې دوه امنیتي سرتیري او اته وسلوال طالبان وجل شوي دي، خو طالبانو بیا د یو شمېر امنیتي سرتیرو د وجلو ادعا کړې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
په ډیره اسمیل خان کښې د خفیه ادارو چارواکو د مشال ریډیو په پښتنه پخلای وکړلی چې طالبانو دغه برید د هفتې په ورځ ټیټ مازدیګر هغه وخت وکړلی چې کله د پرغله غر سره نږدې د زار ژور په سیمه کښې د امنیتي فورسز د سرتیرو یوه دسته د مورچې د ژغورنې نه د ورستې نږدې ارضي کیمپ ته روانه وه چې په ځنګل کښې خوندي طالبانو برید ورباندې وکړ چې په نتیجې کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیری مړه او درې نور پر ارژلی شول. دغې ذرایع دا هم وویل چې د پوځي سرتیرو په ځوابي کاروایي کښې د برید کوونکو طالبانو اته ملګري هم ووژل شول. ذرایع د وژلیو طالبانو او د هغوی د مړیو یا د نومونو په بارې کښې نور تفصیل را نه کړ. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته د دګي برید او په برید شه د اوه پوځي سرتیرو د وژلو د دوې سره د پیښې اودګي مارک ژوبلې ذمهواري قبوله کړه. اعظم مسعود دا هم وویل چې په برید کښې د دوی یو ملګری هم وژلی پر ارژلی شوی نه دی. یاد دې وي چې د پرغله غر سره نږدې د امنیتي فورسز او مسعود طالبانو په منځ کښې بریدونه کېږي او د تېرې ورځې برید هم د پرغل غر هغه ځای سره نږدې شوی دی چېرته چې د تېرې میاشتې په اتمې نېټې د مسعود طالبانو د یو برید او د پوځي سرتیرو په ځوابي کاروایي کښې د طالبانو مهم کمانډر شمی مسعود په شامل شپږ طالبان او دولس پوځي سرتیري وژلي شوي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. تاسو د مشال ریډیو خبرونې اورئ. زو پېښور ته د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تېره ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي چې نور په جنوبي ایشیا کې پراکسي جګړو ته د پای ټکی ایښودل پکار دي. د امریکا سفیر ویلي حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز ویل چې امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یوه مهم ګام په توګه یاده کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د وروستي حالاتو په رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. موږ به په دې منطقه کې ځان مصروف ساتو. موږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایی سفیر ریچارد اولسن زیاته کړه چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څرنګ و او اوس څرنګ دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز و، خو اوس په ډېره زیاته شمېره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترهګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټري ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژلی شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید پشا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارد اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یو ځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي. امریکایی سفیر ریچارد اولسن تیره ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایی کنسولیټ پیښور کې د روژماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایی کنسولیټ کې د 3 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پیښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې اوردل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی په کار د چین نور په جنوبی ایشا کې پراکسی یا د پردی شاته جګړو ته د پایټکه کې خودل شي. همداراز د پیښور یونیورسټي د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اجاز خټک سره مو په جنوبی ایشا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د ځنو نورو سرګندونو په اړه خبرې کړې دي. نو هغه وایي
او دلته کې ډېر زیات د جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاص په دې دواړو دوی وسړلې لګي، ایران هم کچ کېږي، خو دا درې واړو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې د پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. بیا دا ندې خبره دا ده چې درېمګلې او کمنټ ګوري درې واړه دي. دوی ملکونو پکې ډېر لوی علاقې درې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي، نو دا بندېدل ضروري دی چې خدای به خبره نه ده.
نو اجازه خټک صاحب، ستاسو په فکر په جنوبی ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردی شاته جګړې مخه څنګه نیول کېدای شي؟
دلته کې پاکستان حوالے سره به خبره وکړم. انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډېر خبرې په کار دی، خو پاکستان زه پاکستان کوشم. نو پاکستان حوالے سره کوم چې پاکستان ته هم فنډامنټل چینج په کار دی، او پاکستان خارج په دې کې سٹار دی. نو چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي، او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجه پالیسی ملک سره اختلاف، ملک سره اختلافی اما مذهب سره اختلاف نه، او مذهب استعمال ختم کړی شي. دا به څنګه کوي؟ دا وینا بیا آسان ده، کول ګران دي.
د امریکا سفیر دا هم ویلي چې حکومت به یې د 90 لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کېږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د سوویتونو غوندې لاړه. داسې نه ده. امریکا هلته نه په تېښته نه ده روانه. امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز به کړي وي، فوجي دغه کې ډایرکټ ایکشن کې سناخي ده. بیا بیا خلک پوهوي خو پاکستان کې خلک هغه شی نه مني، خو افغانستان فوج خپله کولی شي. هغوی ته د امریکې سپورټ حاصل دی، هغوی به اکنامیکلي هم ویپنس حوالې سره هم ټریننګ حوالې سره هم افغانستان ای ابینډن کړی نه دی. او بل دې کې کوچین رول زیاتېږي، اغم دی امریکی پا زد نزیاتی گی دی که زاد زهن که دلت انالیسس اکثر دا غلطی کئی که لکا دی چین و دی امریکی تعلقات دی روس و دی سوویتی و دی امریکی تعلقات گونتا ندی دی وقت که امریکی چین بارا که چدر با امینه که بمنی خود دوم دشمنی که امنه دی او افغانستان دی دا چین رول او امریکی پا زد نده امریکا پای خفا نده
دا او دا پیښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اعجاز خټک تاسو ته خبرې اوریدلې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د اړیکو څنګه وای چې د خبر ایجنسی د باړی او تیرا میدان سیمې لوبس لوالو پاکی کړی دي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې یې د تیرا په کوکی خیلو کې د وسلوالو پر ضد د خبرټو په نوم عملیات پیل کړي او بریاوې یې پکې ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې له تیرا کوکی خیلو بې کوره کړل شوي خلک د یادې سیمې د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. نور تفصیل د فرحت شینواري په دې رپورټ کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی سانگی آئی ایس پی آر یو چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلی دی چې امنیتی ځواکونو د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمنی بحال کړې ده او وسلوال تیرا کوکی خیلو ته ورغلی دی. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکی خیلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته یې د وسلوالو مرکزونه د هوا بریدونو للارې په نښه کړي دي او درنا مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
اس کو آگا حالت نہیں دی اس کو بس اگورے ڈیرہ مدوش لائے پیخور کے انداز سے غفرید نہیں شوی اور دادی پیخور سر چکم خوش آئی لاکی وی حال تک اس نے دی آزور کم شوی دی نوازو خو فکر کو میں چھے اہم کامیابی دا پاکستان حکومت اور فوج دے پارا اور دگا چکم مخالفین دی کہ اگر لشکر اسلام دے کہ اگر طالبان دی نو اگر کمزوری شوی دی یہ دا اگر دا ثبوت دی چھے سخل کو افغانستان ته تک کړی دی.
په تیرا کوکی خیلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمرود کې دیره شول. د تیرا کوکی خیلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کوکی خیلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبره او بېګا د افغانۍ نه د مونږ د مالونو ولتلي اوس بیا هغه واپس راغل. بېګا افغانستان طرف
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاده توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې هغه زمونږ سره رسیږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې ویش په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینار تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو له لارې وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تازه په خیبر ایجنسی زنو سیمو کې د پوزي عملیاتو په اړه واوریدل. او بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د روان کال اگست میاشتې پورې به د دغه پوځي عملیاتو له کبله د بېکوره شوو ټولو کډوالو د واپسۍ عمل سرته ورسیږي. بلخوا بیا د خیبر ایجنسی دغه بیکوره شوی خلق وایی چه چارواکو تا تش اعلانونه کول ندی پکاره او باید چه پا سیمو تا دوی دوا پسین مخ که حال تا که دوی تا ټول بنیادی اسانتیاوی مرابر کرده و دوی ودانه پا مکمل توگا جوری کرده. نور تفصیل ده شبیر احمد جان پا دی رپورت کرده.
گورنر خیبر پختونخوا پرون په گورنر هاوس کې د پاکستان لپاره د امریکای سفیر سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د جنوبی وزیرستان او خیبر جنسی بې کوره شو مرحله وار واپس روانه ده او تر دې دمه د دواړو جنسو تر 30,000 پورې کورنۍ واپس تللي دي. دوی ویل د اګست میاشتې پورې د خیبر جنسی د ټولو بې کوره شوی واپس عمل سرته ورسي. بلخوا د خیبر جنسی د متاثرینو یو مشر صوبت خان وایي چې په سیمه کې 13 کالو راسې جنگ روان دی او د سرکاري ودانو سرې سرې بازارونو او د دوی کورونه هم تباه شوي دي.
کم پروسس د انتهایی سلو دی. یو خدای چې زمونږ په علاقه کې چې کم نه تیر اته کاله جنګ تیر شوی دی په دې کې تقریبا 90% کورونه چې دي دا مکمل وران شوي دي او چې څومره سرکاري ادارې دي هغه مکمل ختمې شوي دي. موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې صرف موږ لږې اعلانونه نه کوي د ژوند چې کم ضرورتونه دي په علاقه کې هغه دې موږ له واپسې سره سره زر تر زره مکمل کړي.
د قبایلي سیمې اوسلوېختم نه د قومي اسمبلۍ غړی قصر جمال اپریدي وایي چې روان کال په مرکزی بجټ کې د قبایلو د بیا ودانۍ لپاره 100 روپۍ اخوده شوي دي.
موږ امید لرو چې کومې پیسې ورته مختص دي چې هغې کې زموږ مرکز به ورسره پاته سکریټریټ او چې کوم ګورم سره چې کوم ایم این ای ګان دي په دا ټولو نورتیا راځي چې دوی علاقې کې کوم داسې مسایل دي خاص کر سکولونه تباه شوي دي هسپتالونه تباه شوي دي داسې د بجلي نظام زه امید لرم انشاءالله چې که موږ له غوندې اخلاص سره کوښښ وکړو انشاءالله کافي ده پرې دو ته کوم ضرورتونه دي دا په دې کې کو
د پامل دا چې گورنر خیبر پښتونخوا پرون د امریکای سفیر سره په گورنر هاوس کې ملاقات کې دا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې تر ډېره حد امن په ځای کړی شوی دی او ډېر زر به ټول قبایل خپلو سیمو ته استانه شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسې د شبیر احمد جان ریپورت واورېدو او اورېدونکو اوس ستاسې لپاره یو بل ریپورت هم لرو خو دلته کې وړه شان دمه اخلو.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد ته د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د ترګري ضد کمی تګلارې باندې تر ډېره حده کار شوی او دا تاثر ناسم دی چې ګینې په دې عمل درآمد د یوې محکمې یا وزارت کار دی. دا خبره د خالی په ورځ ماسخوتن د یاد وزارت لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې مخې ته راغلې ده. دا چې کارپوهان دې ته څنګه ګوري پړې تفصیل د اسلام آباد د ریاض مزاخیل په دې رپورټ کې.
د خبر پاڼې تر مخه اوسه پورې د 45,000 نه زیاتو کاروایانو دوران 80,000 خلک نیول شوي دي. دا شان ضربې عذاب اپریشن کې 40,000 نه زیات وسلوال مړه شوي او د دوی مالی سرچینې تړل شوي دي. مشال ریډیو چې د نېشنل اکشن پلان یا کامی تګلارې په اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوس وکړو نو دوی وایي تر څه حده د دې اثرات په ځمکه ښکاري.
خدا کی دی چې داغه باندې نظر واچ نه داغه سره نتایج مخامخ راځي. لکه څنګه دنیا کې هم دغه رپورت تسلیمه کړی دا چې په دنیا کې 15% په تر غړای کې زیاتواله راغلی دی لیکن پاکستان کې کمی راغلی دی. او هغه دوی سطح باندې به چې کم کېدل هغه هم خودکش بمباد کم شوي دي.
د نوموړي په خبره دی لړکې ځینې کمزورې هم شته او د هغې بشپړه ختمون دپاره به ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومتونو او ادارو لا په شریکه کار کول وي.
فاټا کې کوم سکیورټي ادارې دي هغه پلاس کې چې کوم کارونه دي د نېشنل اکسلان تحت نو پاغي باندې 100% عمل شوی دی. لیکن بل طرف ته سیاسي یا ایڈمنسټریټیو خلک چې کوم دي پاغي باندې تقریبا چې 15% هم کار نه دی شوی. بل طرف ته کراچۍ کې وګوري نو سکیورټي ادارې یا په بلوچستان کې هغه خو کار کوي لیکن سیاسي قوتونه چې کوم دي یا زمونږ حکومتونه چې کوم دي کافه صوبایي دي هغه هغه نمونه وخت وړاندې تګ نه کوي.
دونه دا چې داخله وزارت دا بیان رستو له هغه جاری کړو چې د سپریم کورټ یو جج جسټس جواد خواجه د یوې مقدمه اوریدنې دوران ویلی وو چې په اکشن پلان عمل درآمد نه کیږي او دا په ولس پسې خندا ده. داخله وزارت خپل بیان کې دا هم ویلي چې راتلونکي اونۍ به په کمی تګلاره د شوي عمل درآمد تفصیلي رپورت سپریم کورټ کې جمع کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روزنګ زده ستو مچ په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي پلان یا نیشنل ایکشن پلان په پیښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی و. وخت شوې 15:00 او پر خندا صدام سټوډیو ته راغلی نو راځئ چې لاغوی د خبرو لنډیز وره.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوو بمي چاودنو کې درې عسکر وژل شوي. 15 ژوبل چارواکو مشال ریډیو ته وویل بمي چاودنې په رغزي کلي کې د هغې قافلې په لاره کې شوي چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه. دغه پېښه پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي سرتېرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه امنیتي عسکر او اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی د اگست تر پای پورې به د خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان د بیکورکل شو کورانیو د واپسی عمل سرته ورسیږي. افغان ولسمشر د میدان وردګ د چلریز ولسوالۍ د حالاتو د څیړلو لپاره یو وفد ټاکلی. دغه وفد به دی ولسوالۍ ته سفر کوي او د نامنیو د پیښو پلټنې به کوي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلی په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې به خبری غونډې ته وکړې. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پښتنه یا ریفرنډم روان دی چې اروپایي مشرانو له دې هیواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دی. که ډېر خلک په ټول پښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي. نړیوال طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یوې معاهدې ته نږدې شوی دی چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړي دي. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذه کړی او پوځي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخت کاروایی وکړي. او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي.
دا به پرخند است چې تاسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د نور رپورټونو تر څنګ دا به هم اورئ چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تهران د اټومي پروګرام پر سر په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سراج زهید ته وښ.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریو کې وایي په پا پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی ترهګري په مکمل توګه ختم کړی شي او امن پزای شي، ځکه چې لسه مودې راهیسې روان دي ترهګري د پاکستان معیشت ته ډېر زیان رسولی دی. اداریې مخکې لیکي چې د تیر وخت د غلطیانو له وجې په ملک کې ترهګرو خپل پنجې مضبوطې کړې دي او تر دې چې په قبایلي سیمو کې یې په مکمل توګه کنټرول هم ترلاسه کړی و. اداریې وایي که څه هم د پاکستان پوځ لومړی په سوات یا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سناسر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی ده. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کورسپانه خپل اداریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلي سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه اغستل په کار وي. که وکتې شي نو قبایلي سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي. او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوست کار کیږي هلته زده کوونکي یا استادان ناراضي. اداریې مخکې لیکي که موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلي ولس د خپلو کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د حالاتو د لاسه قبایلي سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسري سروې وکړي او هغې کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغې د ختمولو دپاره یو مرحله وار پالیسي جوړه کړي. د جینکو تعلیم دپاره د کلي په کلي پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانې دې بھرتی کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاسي تګلارې په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او خلک ورته اوس یو ټرن خان وایي، معنی هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوسه شوی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. د دواړو مقالو لنډیز ګولیاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزي غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولې دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې تور و چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټي لګول شوی و. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټي نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورځپاڼه لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټي په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي و چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی و چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورځپاڼه لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنګ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخواني جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنګ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروسته ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوه جنګ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي چې د جنګ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولې دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمېر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنګ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپه کوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي سېنېټر جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې وایي په اوسني حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لوی ستونزې زیږولی شي. هغه د څرګندونې د شنبې په ورځو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یوه نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا براسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د پلان تر مخه د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماتیکیو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. له کابل د مشر خبریال یوسف خان زدران نور حل کوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بېلابېلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي.
افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر په لومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویلي وو چې موږ بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو ناامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
تاسی افغانستان ته د امریکایي سینیټر جان میکین د سفر او د افغانستان په اړه د هغه د څرګندونو په اړه د یوسف زادران رپورټ اوریدو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
دا د مشال دیو سبانه ورځی اونیزی خبرونه دي. اوس هم یو نړیوال رپورټ لرو. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د لرې کولو موضوع د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا څیړل کیږي. د بهرنیو چارو دغه وزیران به اخیری موافقې ته د رسیدو لپاره د ټینګار په خاطر نن په ویانا کې سره وویني. د موضوع په اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون د مذاکراتو پر مهال په راتلونکي کې پر تهران د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په اړه پرمختګ کړی، خو د ایران د پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه نظریې بیلابیلې وې. ډیپلوماټانو ویلي چې دوی پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا لګول شویو بندیزونو د لرې کولو د میکانیزم په اړه یوه موقتي موافقه کړې، خو له دې وروسته بشپړ قدرتونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه موافقه کوي چې له مخې باید د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې سي او بیرته به هغه وخت نافذیږي که ایران له راتلونکي موافقې سره سم چلند ونه کړي. د ایران لخوا مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې اوس هم د بندیزونو په اړه 4-5 پوښتنې سته چې پکښې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو پر مهال د بندیزونو لرې کول شامل دي. د مذاکراتو پر مهال له ایران څخه غوښتنه سوې چې له موافقې وروسته ژر تر ژره خپل اټومي پروګرام محدود کړي چې ښایي راتلونکې اونۍ وي، خو عراقچی وایي چې دا کار به 4 میاشتې واخلي او دی ټینګار کوي چې ایران تر هغه وخته د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو انتظار نسي کولای. دی وایي چې دا به د ایران لپاره یوه ستونزه وي. عراقچی خبرداری ورکړی چې مذاکرات اوس هم بې نتیجې پاتېدای سي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو او نورو ستونزمنو مسئلو خبرې به د بهرنیو چارو وزیرانو ته پرېښودل سي چې نن د اوترش پلازمینې ته د اخري موافقې لپاره تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ویانا کې د خپلو هیوادونو له متخصصینو سره پاتې دي. کیری او ظریف پرون دوه وارې سره وکتل. پر ایران د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې لخوا د وړاندې سوي پلان له مخې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه به د لږ تر لږه لسو کلونو پورې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې لرې سي. مذاکراتچیان ونه توانېدل چې د جون د دیرشمې تر ضرب العجله یوې موافقې ته ورسېږي، خو د جولای میاشتې تر اووه نېټې یې بل ضرب العجل ټاکلی دی. ټول لوري وایي موافقې ته نږدې سوي دي.
تاسې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د تکتورو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د ملالک بشیر ریپورت اوریدو. اوس یو بل نړیوال ریپورت هم ستاسو لپاره لرو. د تیونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دغه حالت به په هغه هیواد کې درې ورځې نافذ وي. تیونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریح ځای یا استراحت ځای په یوه حمله کې 38 تنه ووژل شول. سلیم احمد صالح نور جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته یې نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراري حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراري حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 26 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دښمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو څلور کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
په تیونس کې د هغه هیواد د ولسمشر لخوا د بیړني یا ایمرجنسي حالت په اړه تاسې د سلیم احمد صالح ریپورت اوریدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو وروستۍ خبري غړي ته وګستئ. فارم پالیسی مجلې یو مقاله خبره کړې چې وایي په پاکستان کې ترګری په یو کال کې هم دومره خلک نه دی وجلي څومره چې سین صوبا او په خاص توګه کراچي ښار کې ګرمۍ او د بجلی لوډ شډینګ له لاسه په یو هفته کې وجل شوي. چارواکي وایي دغه یوه هفته کې سین صوبا کې څه باندې 1200 کسان مړه شوي دي. د مقالې غټې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان کې په عامه توګه د 4.5 میگا واټ نه تر 15 میگا واټ پورې د بجلی کمی دی، خو په ګرمۍ کې دغه کمی د 8.5 میگا واټ نه هم واوړي چې له وجې یې د بجلی لوډ شډینګ سیوا شي او داراز د خلکو مشکلات هم زیات شي. د دې تر ټولو لوی مثال په دې وروستیو کې د کراچۍ حالات وو چې د ګرمۍ سره لوډ شډینګ زیات شو نو په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړو.
مجله په پاکستان کې د توانایي د بحران په اړه د یو نړیوال رپورټ په رڼا کې وایي د هیواد کې 30% بجلی خلکو ته د رسیدلو او ویشلو په وخت ضایع کیږي چې پکې د بجلی بیکاره ترانسفرمرې زړې ستنې او بیکاره تارونه شامل دي خو د دې په نوي کولو ډیره خرچه راځي چې د حکومت د واس نه بهر ده بیا د بجلی غلا دا مسله لا نوره پیچلې کړي او دا راز د بجلی په مات کې په حکومت پورې په اربونو روپۍ قرضونه هم د بجلی په پیداوار او ویش بد اثر کوي د مجلې په وینا د بجلی لوډ شیډنګ نه یوازې د عامو خلکو ژوند متاثره کړی بلکې په دې هیواد کې یې کارخانو ته هم ډیر زیان رسولی چې په نتیجه کې یې د ملک اقتصادي وده کمه شوې ده د دې ترڅنګه په دې کارخانو کې کارکوونکي خلک هم د بیروزګارۍ سره مخ دي مجله لیکي د دې ټولو مسلو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پاکستان اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي دې لړ کې د بجلی د رصد او ویش نظام ښه کول او د غلا مخنیوي ډیر ضروری دی دا راز ولس د بجلی بچت ته هڅول پکار دی چې په نتیجه کې یې د سبان د 2200 میگاواټه بجلی بچت امکان لري یعنی د بجلی کمښت به نیم پاتې شي او د لوډ شیډنګ دورانیه به هم کم شي د مجلې په وینا د پاکستان حکومت د بجلی د پیداوار په اړه یو شمیر منصوبو باندې غور کوي خو په دې توند عملی ګامونه پورته کول پکار دي په دې کې د انمار هوا او کویلې نه د بجلی جوړولو منصوبې په فوري توګه قابل عمل دي مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان کې د روزګار او سہولتونو په خاطر لوی ښارونو ته د خلکو د منتقل کېدو شرح سیوا شوې ده چې له وجې یې د بجلی ضرورت ورځ په ورځ سیوا کیږي یعنی په موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت زیات نه زیات 40000 او 800 میگاواټه ده خو اټکل کیږي چې په 2019 کال کې به دا ضرورت خواوشه 2500 میگاواټه وي نو په کار دي چې حکومت دغه هم په پام کې ونیسي
دا ما وشاجي تاسو ته مقاله وړاندې کوله
تفسیری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د قبایلی سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اډهاک لیکچرانو یا استادانو پر ځای نور اهل استادان واخیستل شي او دا کار دې په میرټ باندې ترسره کړل شي د دوی په خبره ځکه که یو طرف ته د استادان خپل ډیوټي په سمه توګه نه کوي نو بل خوا دې کې زیاتره د نورو سیمو سره تعلق لري چې پر وخت ډیوټي ته نشي حاضرېدی پای تفصیل د اسلام آباد د مشالډو د خبریال سره ځای په دې رپورټ کې ورو
د قبیلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فټ سټوډنټ ارګنایزیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبیلی سیمو په کالجونو کې چې کوم ارزی یا اډهاک لیکچرران کار کوي هغه دې په فوري توګه لرې کړی شي او په میرټ دې په دغه چوکو اهل استادان واغستل شي له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لدا کالج استاد او د ډهاک لیکچرر صدر امجد جانگیر نه او پختل نو هغه وی چې په فاټا کې کوم ډهاک لیکچرران کار کوي نو دغه ټول د فاټا سره تعلق لري کله چې مشال ریډیو د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې دی به دا مسله د فاټا سیکرټریټ او سفرن وزارت سره راپورته کوي د ذکر دی چې په قبایلی سیمو کې ټول 3.5 اډهاک لیکچرارانو کار کوو چې پکې ځینې اوس لریکلې شوې دي او د هغوی پر ځای پکې په کمیشن نور مستقل استادان اغستل شوي دي او دغه رنګ دا سلسله لا روانه ده سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زو پېښور ته د پېښور کاوخانی د خوندورې کاوې لپاره نوم لري خو د روژې په میاشت کې دغه کاوخانی د ورځې پر ځای د شپې آبادی وي. روژه کې د پېښور په کاوهخانو کې تر پېشمنی ځوانان او سپینګیری په کاوه تنده ماتوي. پېښور کې زموږ همکار زلان یوسفزی دغه کاوهخانو ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې په غږ باندې پیلېږي.
د پېښور په هر بازار کې د کاوهخانو دغه آوازونه تر غوږو کیږي. د روژې په میاشت کې دروازې د پېښور کاوهخانې بندې او بازارونه شاړ وي، خو د روژه ماتې وروستو په کاوهخانو کې د ګڼې او د قهوه فروشانو غږونو سره بازارونه لا نور هم آباد ښکاري. په خیبر بازار کې د یوې کاوهخانې مالک عبدالرازق وایي،
زیات خلک چې کومه ناشته وکړي نو کاوه ورپسې ضروري سکي، خامخا وروسته نه وخته پسې پاسه بیا د شپې راځي. دلته اوس به تقریبا د شپې دوه درې بجو پورې په سوونو خلک راځي د کاوې دپاره. داسې هم نه چې کم خلک وي، تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا ګنټه پس راشئ نو دا غونډې غاړې ډکې او دا کاوه چې ده نو دا د پېښور یو پخوانی یو ډېر زوړ کلتور دی او ډېر خلک ولا راځي صرف د کاوې دپاره. دا کاوز کی دلته او دا کاوه دلته ډیره زیاته استعمالیږي.
عبدالله چې په یو کاوهخانه کې ناست وو او له قاوي خوندونه اخستل، مشال رډیو ته وویل چې په روژه کې د ده تنده له قاوي بغیر په بل څه نه ماتیږي.
یاره زما خو زه پیدا شوم، دا کاوه رواج دلته شروع ده او دا کاوه په ټول پېښور کې ډېره زبردسته کاوه پر هوټل کې ملاویږي. او دا کاوه چې دا لکه مونږ اوبه ډېرې زیاتې وسکو نو هغه تنده نه ماتی، او دا کاوه چې مونږ اوسکو د سره تنده ماته شي او بل ډېر زبردست کاوه ورکوي.
د پېښور په کاوهخانو کې د روژه ماتې وروستو له سپینګیرو زیات ځوانان په نظر راځي. د ارشاد خان په نامه یو ځوان وایي چې د کاوې د سخنې روایت ورته له مشرانو پاتې دی.
کاوه خو جی د پېښور نوم چې سوکلی سره کاوه جی ډېر مشهور یادېږي، او د پېښور کاوه چې کوم دا جی په غونډه دنیا کې او په خاص کر په پاکستان کې خو د کاوې په باره کې پېښور ډېر مشهور دی جی. او دلته جی نوجوانان راځي، څنګه چې زموږ مشرانو به کاوه څښلو پېښور کاوې لحاظ سره ډېر مشهور دی. دا اوس جی تر پېشمنی پورې هلکان ناست دي، ټول نوجوانان راځي او د هسپتالو تور راتو په علاقو کې ناست دي او کاوه څښي.
د نوي تحقیقونو تر مخه او د ډاکټرانو په وینا د کاوې څښل او بیا په خاصه توګه ترخه قهوه د صحت لپاره ډېره ګټوره ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوزونکو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو وروستۍ اخري شیبې دي، نو راځئ چې له فرخند اسده وروستۍ لنډ خبر اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوو بمي چاودنو کې درې عسکر وژل شوي، پنځه ژوبل. چارواکو مشال ریډیو ته وویل بمي چاودنې په رغزي کلي کې د هغې قافلې په لاره کې شوي چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه. د دغه پېښې په اړه چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه سرتیري او اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي د اګست پای پورې به د خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان د بیکوره کړل شوو کورنیو د واپسۍ عمل سر ته ورسیږي. افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. د امریکا سینیټر جان مکین ویلی په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پښتنې ریفرنډم روان دی چې اروپایي مشرانو له دې هیواد سره د مالی مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دی. که ډیر خلک په ټول پښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي. نړیوال طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یوې معاهدې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذه کړی او پوځي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایي وکړي. او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي.
اردن کو ہم دے سرا د مشل ریو دن روزے نہ ساتا خبرونی پای تر سی گی تھا سی د مشل ریو ٹول خبرونی پ مشل ریو ڈاٹ کام بانی اور دلشی ہمدار از سبا سحر پورا پنہ بجے بیا وار بیا د مشل ریو خبرونی پھیلی گی خو تھا سی کول شی چھ پ ہم دے چپو د ڈیو ریو خبرونی اوری پل قربا اسر اللہ مومن دا د خبرونو ویان دے فرخندا سد او ٹیکنیکی ہمکار ایسا کمیٹی تے اجازت ورکئی د اللہ پامہ